نن او وزیا
نن او وزیا
د نن او وسیت د خبرونه درنو وریدونکو ستړي مشي زنه شباشنه د روان خبرونه قربانې قدر مون وریدونکو لکه څنګه چې د نن او وسیت د خبرونه د نوم نه پیدا ده نو د نن په وسیت په تاسو خبرونه او رپورټونه پر روان خبرونه کې ووري افغان پنګوال وی چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د نږدې 100 میلیارډ ډالرو د کانګل کې دوه ورسته په دغه هیواد کې تر 90% پورې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. افغان پانګوال اندېښنه کوي چې که کانګل شبي پیسې خوش نشي نو د افغانستان د تیر شلو کلونو لاسته راوړنه به لمنځه لاړ شي. درنو اوریدونکو په دې اړه درته رپورت لرو چې لږ ورسته یوري خو اوس پاموکي د سیمې او نړۍ خبرونه ده.
السلام علیکم پاموکړې د دې مهال خبرونه ده. زه احمد شکیب دوست یم. د قطر حکومت وایي چې د طالبانو او نورو دخیلو غاړو موافقه پرته به د کابل د هوایي ډګر د چارو مسؤلیت ونه مني. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د سه‌شنبه په ورځ په دوحه کې په یو خبري کانفرنس کې وویل کټول مسائل حل نشي موږ د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت نشو اخیستلای. له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته قطر له طالبانو سره خراشه در شپالي. خانلی السانی هم دغه رازول اوس خبري روان دي او غواړي یو تړون ولري چې ټول اړخونه توازی وي چې څوک د هوایي ډګر تخنیکی او څوک یې امنیتی چارې په غاړه اخلي. قطر او ترکیه هغه ودونه دي چې د کابل د هوایي ډګر د مسؤلیت منلو په اړه مشروط تیارې خوله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پاکستان څخه غوښتي چې طالبان د نړیوالو غوښتنو ونه مني هغه ته د مشروعیت نه ورکوي. خغلی بلینکن چې د کانګرس غړو ته په افغانستان کې د طالبانو د بری پاکل پختنې ځواب وویل دا اندېښنه ومنل چې پاکستان په افغانستان کې له وسلوالو سره همکاري کړې ده. نور تفصيل په ریپورت کې.
د کانګرس غړو هم په دې تاکید وکړ چې د پاکستان په دریز باندې چې په دې شل کلنې جګړې کې د متحده ایالاتو یو نارامون کې همکارو جدي غور شي. د بارنیو چارو وزیر د کانګرس د استادو د مجلس د بارنیو اړیکو د جرګګۍ غړو ته وویل سچې منګې د پاکستان په شمول د نورو هیوادونو نغواړو هغه په دې مسلې ټینګار کول دي چې کله طالبانو په مشروع حکومت کوم مشروعیت یم دا تر غواړي نو د نړیوال ټولنې توقعات دي په ځکه چې د طالبانو نه لري. خاغلی بلینکن وویل چې په نوبلي توبونو کې د طالبانو لوري هغه کسانو ته اجازه ورکول دي چې غواړي له افغانستان نه ووځي. د میرمنو نجونو او اقلیتونو د حقوقو درناوی دی او د دې ژمنې عملی کول دي چې افغانستان بیا د داسې دهشتګرۍ خوندي ځای نشي چې په بارنیو هیوادونو بریدو کې. انټونی بلینکن وویل چې پاکستان باید د نړیوال ټولنې د اکثریت غړو هیوادونو د دغو توقعاتو د اعاده کېدو سره ځان برابر کړي. هغه وویل د پاکستان پالیسۍ په ډیرو مواردو کې زموږ د لپاره زیان رسوونکې وي او په ځینو مواردو کې زموږ د ګټو او ملاتړ لپاره هم وي. انټونی بلینکن ویلي دی چې پاکستان د حقانیت شبکې په شمول د طالبانو غړو ته پناه ورکړې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په بلیونی کې د لومړي ځل لپاره په سپینې ماڼۍ کې د کوارډ هیوادونو د مشرانو سره مخامخ وګوري. خاغلی بایدن د مارچ په میاشت کې د جاپان، استرالیا او هند د مشرانو سره آنلاین غونډه کړې وه او د کووېډ 19 بيمارۍ پر ضد د واکسین په جوړولو او د اقلیم بدلون سره په مبارزې د نږدې همکارۍ ژمنه کړې وه. د سپینې ماڼۍ وایاندې جنسا کې ویلي چې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن، د جاپان صدر اعظم یوشیهادا سوگا او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به په ملاقات کې برخه لري. د کوارټ هیوادونه د همکاري د ډیریدو په لټه کې دي چې هدف یې په سیمه کې د چین د هلوزلو مخنیوی دی. ټاکل شوی چې د دغه هیوادونو مشران د افغانستان په حق له هم خبري وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر سره په مسکو کې کتلې دي. په دمشق کې رسنیو خبر ورکړی چې دواړو لوریو د یاغیانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو پر دوام خبرې کړې دي. دواړو مشرانو د تیر کال د جنوري په میاشت کې په دمشق کې کتلې وو او د دویم مخامخ مجلس ده. روسیا شپږ کاله وړاندې د سوریې په جګړه کې دخیله شوه او د اسد پوځي تلې درنکړه. اوس د سوریه حکومتي قوا د هیواد ډېری برخې تر خپل کنټرول لاندې لري. د سوریه د اپوزین فعالان ویلي چې د روسیې جنگي الوتکو د ادلب په ولایت کې بمباري کړې دي. دا د یاغیانو وروسته مورچل بلل کیږي. د واکسین یو شمېر نړیوالو متخصصینو د کورونا وایرس پر ضد د تقویتي واکسین پر وړاندې اعتراض کړی دی. په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره تقویتي واکسینونه مهم ګڼل شوي او پرې کار روان دی. متخصصینو د دوشنبه په ورځ په لنست طبي ژورنال کې د یوې مقالې د خپرولو پر اساس لیکلي تازه مطالعات ښودلي چې شته واکسینونه د انسان په بدن کې د ویروس پر وړاندې کافي مقاومت رامنځته کولای شي. د تقویتي واکسین د جوړولو طرحه له هغه وروسته وړاندې شو چې اسرائیل وړاندیز وکړ چې د فایزر واکسینونو اغیزمنتوب په مشرانو کې کم شوی دی. د معلوماتو له مخې اسرائیل د هغو کسانو لپاره تقویتي واکسین لګوي چې عمرونه یې له 50 کالونو پورته دي. او ټاکل شوی چې یو شمېر ملکیان د لومړي ځل لپاره د ځمکې مدار ته سفر وکړي. د دوی د سپرلۍ راکټ سبا د ناسا له فضایي مرکز نه الوزي. چارواکي وایي چې دغه سفر لپاره هوا اویا فیصده مناسبه ده. څلور کسان به د سپیس ایکس شرکت په راکټ کې سفر وکړي. د شرکت چارواکو ویلي چې فضایي سیلانیان به د خپل سفر په ترڅ کې یو لړ ساينتي څېړنې وکړي. دغه څلور کسان به درې ورځې وروسته بیرته ځمکې ته راوګرځي. د خبرونو پای
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د نن د وضعیت په اړه د سیمه او نړۍ رپورټونه اوري. افغان پانګوال وی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د نږدې 100 میلیارډ ډالرو د کانګل کېدونه ورسته په دغه هیواد کې تر 90% پورې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. افغان پانګوال اندېښنه کوي چې که کانګل شوی پیسې خوشې نشي نو د افغانستان د 13 کلونو لاسته راوړنې به له منځه لاړ شي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری په دې اړه د افغانستان د صنعت او قانون د خونې رئیس شیرباز کمینزاده سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځو.
کمیزاده صاحب د ورسی تحولات ورسه چې پیسې کنګل شي وي ساسې په کاروبار یا په تولیداتو باندې اغیزه کړی ده.
په دې کې شک تشته د افغانستان په ټول صنعت باندې ډیر بد تاثیر کړی او ډیره بد اغیزه کړی ځکه د افغانستان صنعت ورلو ودی دونه چې خام موارد وارده او هغه خام مواد اوس نشو وارده ولای حتی ځین خام مواد مو کراچۍ او نورو بندرونو کې ودرېدلې دي ځکه چې کمپنیو ته کوم ګروپي باقی ورنه کو 10% مو چې ورکړي دي امال بل اپلیډینګ ریلیګي شپ کړه دی اما دوام قلم پیسې دی ته نه دی اجرا شوی کدا پیسې موږ د پاکستان د لارې هم غوښ اجرا کوو ا کمپنیونه نه مینی ا کمپنیونه چې دا باید تاسو د اکاونټ ته ریکې راشي تاسو د معلوماتو د پاره افغانان 3,300 3,000 شپیتوزرو کسان زموږ سره په فابریکاتو کې په ماشینی صنایعو کې په عملاً په افغانستان کې کار کو او دغه د صنایعو په بخش کې په غیر مستقیم ډول 1.2 میلیون چې د قالون سکتور په ګو کې مل دی تقریبا زموږ سره کارګران په غونډه هواد کې کار کو د دغه خلکو ماش تاسو یقین وکړي چې زه رئیس صنایع او معدن دی خونیم ما د خپل کارګرانو ته نه يم توالې د لچې ماش ورکم زه مطمئنم چې د مونورو فابریکادارانو ماش را دی ورکړي ګوره دا یو ډیر لوی ناورین دی دا نه لیواله ټولنه باید داسې جپو د افغانانو سره ونه کو د افغانانو دغه تنگ تنگ دستی د افغانانو د فقر بیچارهګي دغه جنگونه چې په نیمه پیړۍ کې په افغانانو باندې روان دي سودی پښورونو توب زور نلرو اخو داسې وادونه زور لري د اقتصادي فشار چغه یو اقتصاد ولري یو څمن ولري روس د اقتصاد د اقتصادي فشار زور دی هغه نلري د نړیوال ټولنې ایران ونرلو چې د دنیا غټ اقتصاد او افغانستان کې خداسي فشار کراوړي یو معاشر او ناورین را ما باندې تکیږي د موږ سنوي په ټاپه درولي دي مواد خام بزوت موږ ته مزوتي پاسې نه راشي د 1.2 میلیونه کارګران بزموږ بیکاره کیږي او زموږ چې تقریبا غذایی مواد موږ تولید ول موږ مالداری پر ملک تولید اوړه 200 میلیون لورو تقریبا ټول اکثرا د غذایی مواد په هیواد کې تولیدي مشروبات غیر الکلی او نور 15 سکتورونو کې موږ دلته په هیواد کې اوس خود کې پوهه ته کاچ رسیدلی یو د ټول په چاپه ودرېږي
تاسو دې سیبل کې لری شي د دې تاسو لوږی ځنې فابریکی یا ځنې موسسی باندې شي
ګوره زه درته وایم دا اوس موږ 200 میگاوات برق تنو په پارک صنعتي دی پولیچرخی کې کار کولو دا اوس اکثرا فابریکی زیر ایست صنایع د افغانستان یم دا اوس اکثرا ټول ولوري دي ځکه کارګرانو ته موږ ماشین شو ورکولای خام مواد اخستای نشو وخت کې چې موږ خام مواد ونه شو خسته په کراچۍ کې ولور وی تبن فابریکی دوه دري فابریکات اکثرا ټول ولور دي کوټای پورزا چیزه دی ماشین ما خراب ده یو ماشین تول آنلاین ماشینونه دی دیجیتال ماشینونه موگ لرو های تک دیجیتال ماشینونه لرو دیگه یو پرزا چی خراب ده اگه یو پرزا بسته لاین ویلار دهی که مو های تک ماشینری وانخلو رقابت مارکت که نشو که ولی ایران و پاکستان و چین سره وقتی که های تک ماشینری مو 2015 مدل برا برا ماشینونه خستی اگه ماشینونه و سو پرزا خراب ده اگه خلق مفت پرزا نرلیگی ندی چین نه ندی جرمنی نه ندی فرانسه نه اکثر یورپیان یا دی چینایی ماشینو ندی چه اگه پرزه رانه چی خو ماشین خو بلال دی یعنی واقعا صناعت افغانستان و سکتور دی تولید دی افغانستان دو نقصه کری صناعت بس کاملا متفاوت دی صناعت تا کسان در نماش آری میلیاردون روپای لگوالی ترسو خبال کاریگرم ترین کری اگه کاریگر دی مگنه او سی چه ماش ورتوار نکری خو زیدر نکار ندرسه که کار کنه داغ ستون زیدی زمان اکثر کاریگر دادی و سراوان دی ایران تا انت ترکی خو ورسیدل
زنی دستی بلندیس که چی که چرت نړیوال ټولنه یا امریکا په تدریجي ډول باندې لګي کنګل شوی پیسې خوشی کی تر څو د افغانستان اقتصاد سوده سره مخ نشي تاسو دا وړاندیز ماسل غنئ
زه فکر کوم چې په اول قدم کې د سکتوري خصوصي پیسې خو باید ټول خوشی شي د دوا د پوره پیسې په هیڅ قانون په هیڅ وضعي او اسلامي قوانینو باندې نه شي بندول د دنیا هیڅ قانون نشته چې د پیسې دی باندې کړی شي مراودات دوال دی بندوي د دوام د خوراک د پوره د دوا د پوره د پوره باید ماشاتو د پوره د کسونو د عاجل د پیسې باید راشي 3 میلیارد ډالر کو تنو لیازیات د سکتوري خصوصي روپی دي باقی نور چې د دولت روپی دي په ګو کې هم د دوا د پوره د نور او سد پوره په هغه پیسې باید خوشی شي تر څو لاقل هغه چرخش اقتصادي مابین تر شي کله چې چرخش اقتصادي مابین تر راغی په فضا کې به د امارت اسلامي مشران سکینی دی وکینی د ستونزې چې دي د حل کو سیاست کې مو کار نه لرو خو لاقل د مور ډوړې آیا موږ د مور ډوړې پیسې دی هاتون رکوی تاسو ګورئ په دغه تک چې د اوس په دلته دوړه غږی په دغه ټاپ په 500 متره کې ټول خلک د کور کولی خرڅوي د ټول زموږ کارګران نه زموږ کسان چې موږ سکار کو یو دولت مامورین دي تاسو نه مډره مننه
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري
زمون غږ د واشنگتن د استډیو نه واوري نړیوال ټولنې له افغانستان سره د 1 میلیارد ډالر مرسته شمنه وکړه ملګرو ملتونو د سترو مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو په ګډون له افغانستان سره د بیړنۍ مرستو د راټولېدو په هدف یوه غونډه وکړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل افغانستان بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویلي دي چې طالبان وخت له رسیدو وروسته خپل ژمنې نه دي پوره کړې پام وکړئ رپورټ
ملګرو ملتونو له نړیوال ټولنې وخت چې له افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان په اړه په جوړ شوې غونډه کې د روان کال تر پایه له افغانستان سره د څه باندې 600 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه
د افغانستان خلک بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري له لسیزو جګړو نه امنۍ وروسته هغوی ممکن له سختو شیبو سره مخ وي اوس د نړیوالې ټولنې وخت چې له هغوی سره ودرېږي راځئ روښانه وغږیږو دا کانفرنس یوازې د دې په اړه نه دی چې موږ د افغانستان خلکو ته څور کوو دا د دې په اړه دی چې د څه پوره وړیو
د جرمني د بهرنی چارو وزیر هیکوماس د غونټو ویل چې نړۍ له افغانانو سره د مرستو د دوام په برخه کې اخلاقي تعهد لري
یشلو کلونو تعامل وروسته نړیواله ټولنه په خاص ډول جرمني اخلاقي تعهد لري چې له افغانانو سره مرستو د دوام ورکړي لامدې عمل جرمنی له افغانستان او دغه هیواد له گاونډي سره د بشري مرستو لپاره خپل حافظه د پام وړ ډېرې کړې دي
د جرمنی د بهرنی چارو وزیر ویل چې جرمنی بل افغانستان سره خپل مرستې د پام وړ زیات کړي، خو په هغه صورت کې چې بشري حقوقو ته درناوی وشي.
له طالبانو غواړو چې د بشر لمړنۍ حقوقو ته درناوی وکړي، په خاص ډول د مېرمنو او اقلیتونو حقوقو ته. دا به د مرستو د زیاتېدو په ګډون د افغانستان له نوي حکومت سره زموږ د شریکانو د تعاملاتو د تعین لپاره یو معیار وي. د طالبانو په موقته کابینه کې د نورو ډلو نشتون د نړیوالې همکارۍ او په هغه هیواد کې د ثبات لپاره سمنه نه وه.
بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر په افغانستان کې وخت طالبانو له رسیدو وروسته د دې ډلې پر کړنو نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د هغوی ژمنې له موجود وضعیت سره توپیر لري. د بلګې په ډول د میرمنو د وضعیت په وړاندې
سره لدی چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پخوانی امنیتي ځواکونو او د ملکی برخې د کارکونکو خوندیتوب تضمین کړي، کور په کور پلټلې منع کړي او د اسلامي قوانینو له مخې د میرمنو د حقونو د ورکړې پخلې کړي، خو هغه معلومات چې موږ د امکان تر حده بررسي کړي ښکاره کوي چې په سیمه کې موجوده حالات په مراتبو له دې ژمنو سره توپیر لري.
میرمن بشلی د طالبان د نوي حکومت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې میرمنې پکې نشته او یوازې پښتانه پکې لیدل کیږي. په ورته وخت کې طالبان یو جګ پړی مشر وایي اوس د نړیوال ټولنې سره په خبرو کې دي څو پر هغوی بندیزونه ونه غځوي.
نو موږ قدم په قدم مخکې روان یو انشاءالله. ډېرې یعنی اوس خو لومړنۍ څو ورځې دي کنه، هر څه به حل شي انشاءالله. نړیوال سره هم موږ په تفاهم لګیا یو انشاءالله چې موږ داسې یو حد ته به نه رسیږو چې یادې نړیوال له لورې دلته بندیزونه ولګول شي یا داسې مشکلات رامنځته شي چې هیوادوال د فقر او د احتیاجۍ او د نورو مسایلو سره مخ شي.
بلخوا یو شمېر افغانان له طالبان نه ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي.
د نوي حکومت اعلان لپاره خو موږ پیسې ځوان غوښتنه مو د حکومت نه چې ټول شموله او هم شموله حکومت اعلان کړي تر څو پکې هر سړی خپل ځان ویني، هغه قدرونه چې په هیواد کې دي له هغوی نه باید استفاده وشي او هغوی ته وخت ورکړل شي چې په کار وکړي تر څو نورو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، ځوانانو ته یو ښه پیغام ورکړي. تاسو اوسنی وضعیت وینئ چې په کابینه باندې ځینې ملاحظات دي، ځینې ستونزې دي، مشکلات دي، نړیوال هم فشارونه خپل په کابینه باندې هغه کړي دي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د طالبان د راتګ نه وړاندې په افغانستان کې شاوخوا 300,000 کسان مرسته اړتیا درلوده، خو د نړیوال ادارې خبرداري ورکړه چې د وچکالۍ او خوراکي موادو او نغدو پیسو د کمښت له کبله بخښي چې دا شمیر تر دې هم لوړ شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 15515 باندې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړئ. په افغانستان کې د وطن پریښودو او د غمجنې تجربې وروسته په زرګونو افغانان امریکا ته په رسیدو یو څه آرام احساس لري، خو دوی له ډیرو ته معلومه شوه چې امریکا کې ورته په عارضي توګه د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده او دا چې نه کار کولی نشي او نه هم زده کړي. د وی او ای کارولین پریسوتی د نوو راغلو افغانانو ستونزو په اړه رپورټ جوړ کړی چې شهناز نفیس درته اوري.
You know, I lived there for 10 years after 9/11, so I uncovered, I saw myself.
تاسو ته معلومه ده زه د سپتمبر د 11 من وروسته هلته لس کاله پورې وم او دا ما ښکاره کړه چې طالبان د پاکستان نه مرستې اخلي. دا ما خپله لیدلی. ما طالبان د پولې بلې غاړې ته ولیدل چې کوټه کې ژوند کوي. ما د طالبانو د لومړۍ ورځو بریدونه ولیدل او دا چې څنګه بیا ځانونه فعال کړي او ومې لیدل چې دا هر څه د کوم ځینه کېږي. او ځکه ما خپل کتاب ته د رانګ انمي یا غلط دښمن نوم ورکړ. امریکا د افغانستان په کلو کې جګړه کوله او د مسالې جرله د پولې بل اړخ ته په پاکستان کې وه او دا د پاکستان د پوځي مشرتابه سره وه. ما دا دلیل وړاندې کړی و چې پوز اوسامه بن لادن پټ کړی او خوندي کړی و او د پاکستان پوز په یو خوندي کور کې ساتلی و. زنن هم دا پوره احساس لرم چې امریکا د پاکستاني استخباراتو سره دا مسله سمه حل نه کړه. پاکستان فیصله کړې و چې د خپل ګټو لپاره طالبان لکه د پټ مل په توګه وکړي. تاسو کدی تخه او یا بد وای خو رښتیا دا دی چې دوی د پولی دواړو غاړو ته ډیر خلک ووژل. دا اوس هم د ډیر نه هلي خبره ده چې د مسلې د حل پرته امریکا وځي. کارلوټا، تاسو په خپل کتاب کې هم دغه خبره کړې ده. تاسو حالت وایي، تاسو په فکر ولې امریکا په پاکستان کې د ترهګرۍ د اډو پر ضد هغه څه ونه کړل چې سپکارو؟
I think what happened was that they were surprised.
This was چې امریکا د طالبانو د واک په زر نو سکورې دو حیران شو، او بیا لا نور حیران شو چې متحده ځواکونو په اسانه واک واخیست. قرضه راغی، شمالی اتحاد راغی، او ټول په ګډ حکومت جوړولو راضی شول. اساسي قانون جوړ شو، او امریکایانو فکر وکړ چې دا خو ډیر په اسانه وشو. او بیا په 2002 کال کې د ولسمشر بوش حکومت عراق ته مخه کړه. د سر پوځي افسران، ځانګړي ځواکونه او استخبارات هلته لاړل. په افغانستان کې لږ پوځیان پاتې شول، او هغوی ته معلومه نه وه چې پاکستان کې څه روان دي. او که ورته پته وه هم، نو لاسونه یې تړلي وو، ځکه هغوی ته معلومه وه چې د امریکا پام بل خواته دی. مونږ ګورو چې طالبان بیا د افغانستان واکمن شو. ستا په نظر امریکا طالبانو ته ولې ماتې ورنه کړلی شوه؟
I would say that's absolutely true. The Americans,
زه فکر کوم چې ټول ملامتي په امریکا نو شو اچولای. خدا وایم چې غلطیان ډیر شوې دي. زما په فکر د نړۍ سوپر پاور ته پکارو چې د حالاتو په اړه زیاته پوهه لرله. هغوی په داسې ډیرو دامونو کې ونه ختل چې چا نه غوښتل چې داسې شوي وای. که تاسو د پوهه خلکو نه د هغه چا سره چې په بغاوت پوهه لري دا پوښتنه وکړئ، نو هغوی به درته ووایي چې تاسو د هغه بغاوت پر ضد بری نشئ موندلی چې د بل زینه او د پولي بل غاړه نه ورسره مرسته کیږي، او د هغه زینه ورته سامان آلات، وسلې او پیسې ورکول کیږي. هلته دمې کوي او علاج کیږي. دا هر څه دا جګړه د ویتنام جګړې ته ورته کوي. زما په نظر د پاکستان پوځ د طالبانو په ژوندي ساتلو کې اساسي رول لوبولی، او زه وایم چې نن هم د طالبانو سره هغوی ولاړ دي.
And we know that
تاسو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پیل کېدو یو میاشت وروسته افغانستان ته تللی وئ. تاسو هغه ورځو کې هلته څه ولیدل؟
Gosh, that's a long list. Obviously the intention
ما ولیدل چې هلته هر څه بدل و. ما ته یاد دی زه د شمال له خوا افغانستان ته تللی وم. دا د نومبر د میاشتې یخ ماښام و. په لارو کې په برقو کې ښځې وې. د خوړو او چایو ځایونه تړل شوي وو. زه چې مزار شریف ته ورسېدم نو هلته د چرګې ها هم نه و. په ټول هېواد کې سخته وچکالي او لوږه وه. خو په ورپسې لسو کالو کې ما ولیدل چې په لویه کچه ښوونځي جوړ شول، حکومتي ودانۍ جوړې شوې، سړکونه جوړ شو، ځوانانو ښوونځیو ته تلل پیل کړل، تعلیم ډېر شو، خلک امریکا ته د زده کړو لپاره روان شول. ډېر څه سم شول، خو په نظامي چارو کې هغه څه ونه شول چې په کار وو. تاسو 9/11 نه بعد افغانستان او پاکستان کې لس کال تیر کړل. خلکو سره خبرې وکړې. د طالبانو په حق له خلکو سره نظر وو.
That's hard to say because living in Afghanistan at the time
هغه وخت په افغانستان کې ولز د طالبانو سره نه وو. او ډیر خوشاله و چې طالبان په واک کې نه دي. په سویل یعنی جنوب کې پښتانه هم خوشاله وو. زما په خیال خلک د طالبانو ملګري نه وو، خو په پاکستان کې بیا بل رنګه کیسه وه. هلته د طالبانو لپاره ملاتړ لیدل کېده. د دې یو علت دا و چې د دغه فکر شاته حکومت و، نو ځکه خلک د طالبانو ملګري وو. او دا وجه وه چې پاکستان کې ډیره په اسانه په ټولنه کې توندلاري خپره شوه، خو افغانستان کې طالبانو ولس یېرولی وو. زه اوس هم وایم چې طالبان په افغانستان کې ولسی ملاتړ نه لري.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د لیکوال سره د شاهناز نفیس مرکه مخکې واوریده. اوس هم په موکې بلې مرکې ته. امریکا ته په تازه ورځو کې راغلي افغانان یو شمېر ستونزو سره مخ دي. امریکا غک آشنا تلویزیون همکار د تازه رسیدلو افغانانو د ستونزو او قانوني ځای پر ځای کېدو په اړه په تکساس ایالت کې د مهاجرینو د حقونو فعال احمد الله صدیقی سره مرکه کړی چې تاسو په مې اوریدو تر اخره.
صدیقی صاحب ستړي مشه لنډه پښتنه کوم چې د تازه رسیدلو افغان کډوالو په اړه مختلف راپورونه ورکول کیږي، د دوی اساسي ستونزې څه شې دي اسن تاسو ګورئ نشئ نه؟
اشنا صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اړیدونکو ته. اصل ستونزه داسې نه ده، ستونزه داسې دي چې د خلکو مختلف معلومات دي. دوی چې کله د افغانستان راوړل شو قطر ته، د قطر نه یا جرمني ته، د هغوی نه دوی راوړل کېږي د ځینی د امریکې بیسونو ته. که چېرې دغه افغانان په بیسونو کې پاتې شي، د دوی غواړي څو وختو لپاره د دوی ټول هغه اساسي کارونه، هغه قانوني کارونه دلته بشپړېږي. لکه مثلا آی ایم والل تشته، یو ایس ایس والل تشته، ټول خلک هم دلته شته. دوی چې کله د بیس نه راوځي نو دوی یو قانوني اسناد سره راوځي چې هغه ته هغه دوه کلنه لنډمهاله پرول ویزا ورته وایي، او دوی ته هم لنډمهاله سی بي بیمه ورکول کیږي، دوی ته د کار جواز هم ورکول کیږي. دا راپورونه چې راځي چې نه ورکول کیږي، نه دوی ته دغه شیان دا د کار د اجازه لپاره دلته ورته اپلای په خپل بم دی بیس کې کوي. نو بعد لا غنه دوی زی خپل هغه ریسټل مینیجمنټ ته چې هغه ته دغه درې میاشتې نه درې میاشتې
پورې کار کوي. مشخص کوم یعنی ښکارا ده چې د وټلو بهيري د افغانستان ډیر غیر نورمال ټولو په دی ویډیوګانو کې مقتل دوی به په څومره وخت کې دلته نورمال ژوند پیل کړي؟ یعنی
نورمال ژوند خو چلي کړه راځي د بیس نه راو وتل زه په دې باندې پوهیږم چې موږ خپل حالت هم ده نه ما انټرویو نه خسته خلکو نه د دې کومک نور فرق هم نسته نو کولای ډېری خلک اسناد نه لري، حتی نه تذکره لري، نه پوهیږي چې په کوم د دوی په کوم کال کې د دوی زیږیدو نیټه باندې دوی نه پوهیږي. خپل دا خلک هم ذکر غلي نو کچیر دوی په دغه خپل بیس کې وو چې دغه څو وختو د پاره چې کورونه اخلاص شي بعد لا غنه دوی کولای شي خپل هغه نورمال ژوند پایل کړي.
یعنی دوی باید څه چې ورته ویل کیږي غوږونی سي. یو بل مثلا مو چې آیا خلک مثلا عام خلک لکه مونږ غوند بیرون یا نور انتفاعي مؤسسي د سي اجازه لري چې مستقیما د چا سره مرسته وکي یا مثلا د هغه د سرپرستۍ مسولیت واخلي؟
دا هم ستاسو لکه د سي خلک راغلي دي دلته چې هغه مور یا پلار یا هغه په وطن کې پاتې دي او راغلي، دا سي خلک هم په کېول اجازه وسوک نه لري. خاصتا یو کس مثلا د بهر ناراشي دننه تر سوچ دننه هغه د دوی کوم مسول کس چې وی چې هغه سره په ارتباط کې نور هر یو یادان لري چې هر یو په خپل سر راشي ولرسي. یو مسله بل ډیره مهمه ده د افغانانو ته به تو ویل چې ډیره خلک په خپل سر راغل مثلا یو چا سره گرین کارت او خپل فامیل راوسته، فامیل دان سره راوړل کوړه، نو دغه خلک دي چې مشکلات سره مخامخ کیږي. دا هر څه په خپل کوي. دوی ته کار جواز ورکول ډیر سخت دی، تر سوچ دوی خپل هغه سټیټس ته هغه کوم د ویزه حالت ته اپلای کیتا یو فیس څومره وخت نیسی، دا کله کله نیسی تر څو چې دوی هغه سرنوشت معلوم شي. نو زما ته دوی تم داده چې باید خپل به بیس کې پاتې شي تر څو په پلان شي.
د سې مختصر معلومات لري چې مثلا په څومره شمیر کې به افغانان امریکای ته راغلي؟
په تقریبا د شپږ درونه ډېر کسان راغلي فعلا د پاره په امریکا کې دی، په بیسونو کې دی، یو په فوربلس کې کاته سه وره تقریبا 10000 کسان د پاره چې ځینې جوړ کړی دی د پاره. هم دا سې دا نور بیسونه چې دی نو پاندو شپته درنه کفن ډیر راغلی تر اوسه.
صحیح احمد الله صدیقی صاحب کورم ودان ډیر مننه، ډیر مهم معلومات زه د لیدونکو نه هیله کوم چې لګروسته د شنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه د تاسو مرکه به ووري دا مفید معلوماتونه ګټه واخلي. کورم ودان ډیر تشکر.
کورم
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نن او وضعیت په اړه رپورټونه واوریدل چې د نن وضعیت څه رقم دی. د نن او وضعیت خبرونه کې تل تاسو د چپنړی کې نن ستیریږي په افغانستان کې د نن وضعیت څنګه ده پام دی اکلا د ملمنو تبصری اوري چې کله کله په خبرونه کې درته ملمانه هم راځي او هغه هم خپل تبصری لري. همدارنګه کم رپورټونه چې اوري په خبرونه کې هغه هم د نن وضعیت په اړه چې تاسو قدرمن اوریدونکو اوري. نو د نن شپې د نن او وضعیت خبرونه په هم دي زی پاتې رسیدي. ډیر مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غک آشنا رادیو اوریدله او د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو وي. تر بیا خدای ملشه.